السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر دادا شهر ملگر ملتنا زماف نظر که هاییست؟
بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر دادا دا چه ملگر ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هرکلی کوم. نن څخه پوره درویش کال مخکې د 2001 کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدله شوې وه. نن په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوو لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړه شوې وه، د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرستیال یې کاملا هاریس او نورو چارواکو او مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعدې لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. امریکا او بریتانیا په ګډه د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او له دې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کلو وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا له افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې له منځه ویوړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه څرخیږي چې د سپتمبر په 11 څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 0 1 1 4 0 5 0 1. زمونږ بل شمیره ده 00 2 0 2 0 1 1 4 0 6 0 1. په دې شمیرو تاسو کولی شئ موږ ته زنګ وهئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې دغه راډیو اوري هغوی ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. مننه کوم چې ما ته مو بلنه راکړې.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستئ. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې که اوریدونکو ته د سپتمبر د 11 په اړه یو څه معلومات ورکړئ. د سپتمبر په 11 څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11 چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یوه داسې پیښه وه چې د امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان لخوا چې د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوې وه، امریکایان دغه پیشه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقی کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډېره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره یې په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز چې دا مختلف پروازونه ول او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو او 15 نفره یې د عربستان تباول، دو نفره د متحده عربی اماراتو او همداسې یو نفر یې لبنانی ولو. دغه تیارو ته ورننوتي ول او دغه تیاری بیا وتښتولې. دوه تیاری هغه بیا په نیویارک کې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول له هغوی سره یې تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په هکله باندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو، یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي. او دغه ټول عادي شاریان ول، یا او همدارنګه 5000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاری په نیویارک کې دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ، یا انتحاري حملې وي، تروریستي حملې. او یوه تیاره یې په پنټاګون کې هغلته هم منفجر کړی ول. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغو ته ولاړ شي، واشنگتن ڈی سی ته ولاړ شي، او هلته د امریکا د کانګریس یا ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي. ولې هغه بیا د لارې په اوږدو کې راوپرځول شو او هغې ته یې سکوت ورکړ. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشتل شوي دي، دغسې میډیا ډلهییزو رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېرې تبصرې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نه چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول. نو دغه پیښه د بشري او انساني اړخ تاسو څنګه ارزوي؟ په دې کې دغه وجل شوي کسان ټول ملکی کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی او عادي خلک ول. نو دا یو بشري ناورین نه و؟
دا ډېره دقیقه ده، ځکه چې اول خدا د دقیقې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید ووایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوسته و، په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نومیږي، هغه یو مقاله نوشته کړې وه او لیکلي ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده. اوس دلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه، خو دا څوک چې پکې مړه شوي دي، یا مثلا وروسته له هغه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشی ولو، هغه نیول شوی ولو او مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و، هغه دغه اعتراف کړی ولو. هغه ویلي وو چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم، او داسې هم ویلي وو چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي. او بیا وروسته لیغه دغه په اعدام باندې محکوم شو، خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي. دغه دغه اعترافات دي. بل دا دی چې د دې حادثې په هکله داسې وویل کېږي، مثلا د فرانسې یو لیکوال دی، هغه یو کتاب لیکلی ده په نوم د لوی درواغ، هغه هم دې ته اشاره کړې ده. او له بلې خوا هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله. بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو، او ته هم ډېر بېګناه خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولي په هغوی کې کار کولو، یا په پنټاګون کې هغه څوک چې ول، همدارنګه بیا دغه شنو په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول دا خو څلور تیاری ولی په دغه څلور تیارو کې تجارتي تیاری ولی او مسافر ورن کې تیاری بلل کېدلی په دغه کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل دا یو تروریستي پیښه ولا ولی متاسفانه چې دلته وروسته له دغه پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه.
ګران صاحب دې موضوع ته براسو د معلوماتو نه مننه. دې موضوع ته به بیرته راوګرځو. په دې تلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکی دی، هغه به راواخلو، دغه پوښتنه یا دغه نظر به راواخلو، بیا به تاسو ته راوګرځو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځینم تماس نیولای؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما نگران ولایت سے اڑک نیول دا او گران سے تاس مختلف مرزین کو دغون سلام ویم.
علیکم السلام. مونږ نن د سپتمبر پر یو لسمه خبرې کوو. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د سپتمبر یو لسمه دغه پیښې په اړه که تاسو کومه خاطره لرئ په دې ورځ، تاسو چیرته وایي، کومه خاطره د دې ورځې لرئ، او یا هم که کومه پوښتنه د دې پیښې په اړه لرئ، ګران صاحب په خبرونه کې شته، هغه به ځواب درکړي.
یار خاطره امریکا کې چې دا پیښه وشله، کنه خاطره خو ولا خاطره ده چې امریکا کې شوې ده، موږ هم لته افغانستان کې وو، هغه وخت زړې ورکوټه وو، دا پیښه چې وشله او دې پیښه کې دا ګران صاحب خبرې وکړل، لکه چې کوم افغانان هم پکې شهید شوي وو. او بل میږي چې پوره معلومات تیل لرم نو مال دې دغه نه
مننه مننه. بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري، ګران صاحب هم تاسو ته معلومات ترکې دي، خبرونه کې د اوریدونکو نظریات هم شته. ډیره مننه له تماس نمو. موږ سره یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې دی، هغه هم راواخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، کوم ځینم تماس نیولای؟ زما غاوري سلامونه. فکر کوم زمونږ اوریدونکی تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیړی کا پرې شو. بیرته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو باز مونږ غاوري، د دې پیښې په اړه ډيري افغانان معلومات نه لري. دا خدای چې دغه موضوع مونږ پلمونی ولا او په همدې موضوع مونږ وغږیږو په دې خبرونه کې، او دوی به معلومات هم ترلاسه کړي. ګران صاحب راځو هغه وخت چې هلته په افغانستان کې په دې وخت کې په 2021 کال په سپتمبر په 11مه د افغانستان په خاور کې پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو، تاسو څنګه ارزوئ چې په دې پیښه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښ څومره لاس په دې پیښه کې؟
زما د معلوماتو له مخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی ولو، او هغه داسې وویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو، دغه ما نه دی ویلي. او ضمناً په دغه حادثه کې چې 9/11 یادیږي او په نیویارک کې رامنځته شوله، په دغه کې یو افغان هم نه و شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1996 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني، لکه چې اوس له 15 اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده، او دغه واکمنۍ هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمنۍ ده، او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول، او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی، تروریستي ډله دی، او اسامه بن لادن او الزواهری مشري کوله، دغه هم ډیر په دغه سیمه کې ول، په افغانستان کې ول. او بیا وروسته لغنه دغه حادثه چې رامنځته شو، یعنی په نیویارک کې هم دغه د سپتمبر 11مه پیښه وسوله، په دغه وخت کې بیا د امریکا دغه وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش چې نومیدو، هغه القاعده متهمه کړه، او دغه څوک چې 19 نفر عرب ول، دغه څلور تیاری تشتولی ولی، او په نیویارک کې همدغسې په پنټاګون کې یې حملې وکړلې، یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ، او تلفات یې د 3000 په شاوخوا کې رامنځته کړل. دغه اشاره وکوله چې په دغه کې دی القاعده سازمان ملوث دی او اسامه بن لادن موږ ته باید وسپارل شي او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګر ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه، چې دا حمله اوس د دوی میډیا یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوی، ځکه اسامه بن لادن افغانستان کې نه و.
ګران صاحب، دې موضوع ته بیرته راګرځو، په دې اړه مونږه پوښتنې لرو درنه. یو اوریدونکی را سره دی په دې ټلیفون په لیکه غبر واخلو بیا به تاسو ته وګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي او د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
زابل ولایت شمال زول اسوالی حاجی باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ له قدرمن میلمانه او یا کوم نظر لرئ او یا خاطره د دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11مه چیرته وای څه مو کول او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې ترې لرئ کرا سره شریک کړئ؟
مننه. خیر یا خو اول به تاسو بیا تاسو میلمانه سلامونه نیکېلو اصل سلام هغه څنګه خو موږ د لری په افغانستان کې وو دا د سپتمبر د ورسمه پیښه وسته د امیر المؤمنین له محمد مرمه جاي د خوند پر خیلان ورته خیلای د شهادت قبول کړي چې موږ سامه له موږ سره په افغانستان کې موږ د لری په افغانستان کې مخمیه ته دغه کوو شریر مکمل د لری ورسره کوو. نو بیا و دی یو د بمبارونو شروع کړه، باندې بمباري شروع شوه په غندیره خو څه کو نو د خدیر به ګناه انسان په شهادت ورسېدو. نو خو دې وسامات وي هغه هغه په پاکستان کې په پرتابات کې شهادت ورسوي. نو په هغه ټیم کې دا د بشر کوټ شیر و چې دا بشر نه لري من وي. نو وسته سیمه الماء او چې دا ډیر بشري ناورین وي، نو دا بشري ناورین باندې افغانان په قاتل رسول بمباري په کولې په هغه ټیم کې دا مسلمان او افغانان راستر چې نه اړ ودوي د دروزر امریکایانو ناره عروض دی تل کیږي او دلته پلکاو انسانانی په شهادت ورته ور پلکاو وړاندې کړو، پلکاو ماجر کړو، پلکاو در په در کړو. د دغه غم سره چې نه خور چې نن دا دروزر نوم یادیږي او د پلکاو افغانان نوم نه یادیږي. په دې معنی چې دا پښتنه د څرګنده باندې ته ودی او دغه نه کوي راپور نه جوړوي او نظر نه پر ورکوي چې افغانان څونه شي دان پر افغانان څونه در په در کړو. او بیا خدای او سما او په دغه کې تک به شهید وي په پاکستان کې او په پاکستان باندې د څه یو اقدام نه کوي. نو دا خو خانه کمزورې یواز وباله.
موږ سره یو بل اوریدونکو د دغه نظر بم را واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وویل، کوم زینه مواډی کني ولدا؟
وعلیکم السلام خورجانی، سلام تاسو ته ملمته اوریدونکو ته نبی الله زابلې د زابل لارغندار نه له تاسو سره په لومړي درخ پرونه کې راغلی يم.
خر اغلاست زابلای صاحب، تاسو د سپتمبر په 11مه کاڅه وایل لري په دې خبرونه کې مایکروفون تاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړي. فکر کوم اړیکه قطع شوله، خو خیر اوریدونکو به بیا هم را واخلو. ورزو خپل قدرمن میلمه ته ګران صاحب ته. ګران صاحب، مونږه مخکې دا خبره وکړه چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړه، نو دغه درویش کال وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه. د دې تر شا یې رښتیا خبره همدا و چې دلته دوی غوښتل ترهګریزه ډلې راوڅېړي، هغوی پیدا کړي او نور خبرې هم وې د پردې تر شا.
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي. او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې چې کومه پیښه رامنځته شوه، د دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا د القاعدی په سازمان پورې تړلي ول، او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه وه. هغه تشعڅوک ووژل شول، هغه هم عادي شاریان وو. نو دا سی تراګر پیشه یا ترولیستی پیشه باید رامسته شوی نه وای. دغه هم د غندنو ورده. او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه ګول شيزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بے ګناه انسانان او جرګو باندې په ودونو باندې په نورو ځایو باندې بمباری وکولې یا بے ګناه خلک وژل شوي دي. هغه هم د غندنې وړ دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقونو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي. دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو، امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان، او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې ملا محمد عمر یې په راس کې وو هغه په قندار کې وو، او دغه ملا عبدالسلام ضعیف هم په هغه خپل یوه رساله کې لیکلي دي چې د ګوانتانامو د انځور په نامه یادیږي. دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دی، دا موږ ته وسپاري. خو هغلته نو دغه د افغاني دود له مخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنه کړ دوی ته، او بیا وروسته لیغنه یې په افغانستان باندې په 1 اکتوبر باندې حملې وکولې، چې دغه حمله هم متاسفانه دغسې ویل کېږي چې د امریکا په دغه سیمه کې چې دغه سیمه د جیوپولیټیک له نظره ډېره مهمه سیمه ده، او دغه منځنۍ آسیا چې په هغه کې افغانستان او همدارنګه جنوبي آسیا، دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یوه جغرافیه ده. په دغه کې ګوري یو سل کاله په مخکې یا څه باندې سل کاله په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکندر هغه ویلي و چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي، او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري. دغه ډېره مله ځکه هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه، یا لیغنه مخکې تاسو ته معلومه ده جنګ جګړې ولې دا د دې لپاره وي، یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو ترمنځ پیل شوه، او وروسته لیغنه د ګریډ کې لوبه شروع شوه. دغه د دې لپاره وه چې مثلا انګریزانو غوښتل چې مخ په شمال باندې د فارورډ پالیسي په چوکاټ کې راشي، او هغه آن تر پېښور پورې راورسېدل، او روسانو غوښتل تزاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله، او بیا وروسته لږه افغانستان متاسفانه خپلې سیمې هم له لاسه ورکړې چې هغه له امونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیج یا مارګله پورې، دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړې دي، او افغانستان تر اوسه پورې دغه د ډیورنډ تعاملي کرښه هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
ډېره مننه، ډېره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې چې دلته دغه یو بل زاویه یې دا ده چې امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې اهداف درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یوه لنډۍ ده، وایي دا خپل شایست را پورې ووسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېروم، اوس اسامه یې باید ورکړی وای. او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه، زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو. دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړه اغیز څه وي په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و، قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو، د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب که زما غږ اورې خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم، بیا هم تاسو میلمه ته سلام. ډیر مننه کوم له میلمه نه. میلاند پښتنه دا ده چې ټلیفون لیک کمی نه دیونه کې. ګران صاحب، آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له یولسمې تر نن یعنی درویش کاله مخکې بیا تر درې کاله مخکې پورې شي تر څو امریکایان له افغانستانه بهر وځي. تر هغې ورځې پورې دا شل کاله چې دلته پاتې شوي وو، آیا افغانانو ډېر تلفات ولیدو، ځاني مالي تلفات که امریکې؟ او بل خپل نظر هم داسې در کوم چې خوري هغه وخت خو زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی وم، ډېر وړکی ماشوم ومه، نو کله چې څو کاله وروسته به بیا به مو دا بحث اورېده یا د دې ورځې هغه ترخی نه فکر څه ووایم، ترخی ووایم، خوږې ووایم، څنګه خاطرې ووایم، هغه ورځې بحث به مو اورېده یا؟ نو په ټوله کې به د سپین ږیرو د مشرانو داسې تعریف کوله چې هغه ورځ بې حده زیات تلفات که امریکی ولیدو، خو تر څنګ یې افغان ولس هم زیات شمیر، یعنی کومې وینې چې تقریبا شل درویشت کاله تقریبا سیندونه د وینو وبهېدو په افغانستان کې، د همهغې ورځې نه راپه دې خوا هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې تو سوې او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه و چې موږ ورسره مخامخ شو له عکس العمل سره.
ډېره مننه زابلای صاحب. زموږ ګران میرما ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي، خو د هغې نه مخکې زه د مونږ اورېدونکو مونږ ته پیغامونه راستولي دي، د هغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اورېدونکی د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مهی بلا خبره کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقعه پیښه شوه، دې د امریکې دپاره پخپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا شل کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دوه نور پیغامونه به هم واورو بیا به بیرته بحث ته وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، او ډیر خوښ یو چې داسې د ازادي راډیو کا تلویزیون د آشنا تلویزیون دی که ازادي راډیو دا ډیر وخت نه خبرونه کوي د افغانانو په غم باندې دردمند دي. د دسمبر پیښه خو به داسې یاد کړو چې دا یو لویه ناخواله وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله او د افغانستان د ډېرو هیوادونو سره متحد شو، ډېر چټک پرمختګ رامنځته شو، تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو او که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډېر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بېلګې دا دي چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه باسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه وم، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د شل کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه شل کاله لاسته راوړنې هم پکې د ماوینه لاړې، افغانستان بیرته ډېر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به وویل چې یا ناکامه پالیسي او یا یې په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډېره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکي خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډېره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغو نه هغه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرج شول او هغه وینې چې شل کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورکړل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله، زمان مرتضی د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځ باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک گاڑی کې چې بیډفورډ کمپنی د لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک گاڑی کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار چولې وو او د شپې 12 بجې وي د ورځې خو مونږ خبر نه وو مونږ د لاور په خار کې په لوډینګ کې مصروف وو د شپې 12 بجې وي چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګړ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دا غلط لو کویټې ته نو ودرېدو اول ته مونږ ډرایور بدلو نو زما ډیوټي پوره شوې وه او بل ډرایور مې ډیوټۍ ته راځي کو چې هغه هوټل کې چې ودرېدو مونږ پکې چای څښلې تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو نو زه ورغلم مال څه مسله ده څه خبره ده دا زما دغه پیدا شو هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو او ویله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې او دغه شان دی دا ټي وي باندې دا حالات لیدل نو بس یو لس 12 منټه کېناستو بعد دغه نه بیا مونږ خپل سفر ته دوام ورکړه سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسیده یو سل یو نیم سل کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و ممکن دا برید القاعدې کړی و ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله یولسم د سپتمبر راشي نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا رایاد شي
زمونږ اوریدونکي ویل چې خپلې خاطرې د سپتمبر د یولسمې په تړاو راسره شریکې کړې وې اوس هم بیرته ورزو ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو زمونږ د اوریدونکي زابلي صاحب په پوښتنه واورېده ګر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې ځواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړی خو بیا هم که په لنډو ټکو کې ورته څه ویل لرئ تاسو مهرباني وکړئ
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل دا واقعیا هم د ډېرې اندېښنې وړ دي او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده یا د 9/11 حادثه کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوي ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دولسیزو کې بلکې په همدغه 15-40 کالو کې یا نیمه پیړۍ راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادېږي په دغو جګړو کې افغانان تلف کیږي او افغانان متاسفانه هغسې ابزار دي چې همدغه د سیمې هیوادونه د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بېرحمۍ سره اول په دې طرح شو چې دغه طالبان رامنځته شوي دي دغه هم دغه پروژه والا چې د اونوکال د پروژې لپاره یا د اونوکال هغه د لیکه یا نلیکه چې هغه بل ترکمنستان څخه دغه شي د افغانستان په د قندار خواته د کوټې خواته بیا ملتان ته بیا ډیلي ته برسېدله او دا نلیکه د ګاز د انتقال او یا پټرولي مصنوعات دا ایدی لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو طالب په پروژه هم د دې لپاره رامنځته و بیا په دغه دوله شیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغه طالبانو شي وس واکمن دي دوی ولې په دغه افغانستان کې سعید یو خواغه د بیګناه خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي چې هغه کته جرګو کې را غونډ ول یا په ودونو کې یا په نورو ځایونو کې په بازارونو کې خو دغسې تلفات خو همدغه اوسنی حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغه هم رسولي دي. مثلا همدغه انتحاري حمله اول خو دغه د سراج الدین حقانی خبري ما خپل اوریدلې دي، هغه وویلي چې وای ما 1500 همدغه ماشومان دغه میوای ته لاس تیر کړي دي او دغه استشهادت تک د انتحاري حملو لپاره مې وای تربیه کړي ول. یعنی دغه ته دوی هغه ورکول دوی په جماعتونو کې په بازارونو کې په بغیر دی چې مثلا نظامی مرکزونه یا نظامی پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي، دغه خو ډېر تلفات خلکو ته یا بېګناه خلکو ته ښځینهوو ته ماشومانو ته
ګران صاحب په همدې تړاو یو پوښتنه هم دلته تاسو نه پوښتنه کوم په ډېرې بخښنې سره. دغه کله چې د امریکایي ځواکونو او نړیوالو قدرتونو په افغانستان باندې د القاعده او ترهګریزو ډلو په نوم دوی حمله کوله، په دې وخت کې د القاعده شبکه په رښتیا هم د افغانستان د خاورې نه ګټه واخیستله او ګټه یې اخیستې د طالبانو واکمنانو، دوی ولې ځانونه غلي نیولي او تر اوسه پورې دوی دغه پړنه منی په ځان باندې؟
بالکل ګوریا، دغه اسامه بن لادن چې ولو د خلک سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد ته، دغه خودی میډیا لاري دا ویډیو کلیپونه موجود دي نشل شوی دي. بیا خو په کار دا ولا شي په هغه وخت کې وسیه او عرب دی خو د القادر مشهر ده امریکای غواړي او هغه ملوث شو دی نیویارک په پیشه کې یا په همدغه 9/11 په حادثه کې، دغه به که وسپارلی وای خو دا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وای. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدې سره ارتباطات درلودل، زه په خپله په پاکستان کې ډیپلومات وم په 1989 لسیزه کې، دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبدالله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورساولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامي د ګلبدین سره له برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې د جماعت اسلامي حزب سره ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې د پاکستان له ایجنسیو سره، له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و لیغه جنرال وتښتېد، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامی اکاډمۍ ده چې دا ما خپل لیدلی دی، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې، او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې دی امریکا د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. یعنی دغه هغه څوک دي چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوی دی، او دغه تلفات چې موږ ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په میلیاردو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده، همدا اوس د واخان په کوریډور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریډور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما غوړز دي خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کندی بولی، دغه انټرویو واورید، دغه هم دغه سیدی فیض حمید په چیر باندې سیدی کابل په سلینا هوټل کې طالبان چې سره اختلاف یې درلود، بیا یې سره جوړ کړله او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا ټی از فانتاستیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویلې چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لاره وغځوو. دا مهم اهداف دي
ګران صاحب مننه، ګران صاحب مننه، بیرته تاسو ته راګرځو. دغه دغه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو په دې اکله به بحث وکړو. خو اوس یو اوریدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي، هغه به راواخلو او دغه پوښتنه او نظر به راواخلو. سلامونه، خپل ځان ته معرفي کوي، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
کندهار ولایت سمې وله ده. السلام علیکم و رحمت الله. پر استجان تا ته سلامونه وایم، ګران صاحب ته وایم. زما سلامونه، زما راغ رسول ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ یو یا هم نظر لرئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
مننه یو جان، مننه. یو پوښتنه ده، نرمه صدقه کوم ګران صاحب سره، چې دا افغانستان چې دی ریاله ده، د څلور تیارو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا وخت چراله، او کداغه ز مجاهدینو په شوه کې امریکایان سلاي ورکوله، مجاهدینو ته شتنګر ورکوله، بیا چې شورویان نجيب څوک توکي بیا د خلک درلود، له بیا د شتنګر امریکایان رانیوله په ویني مینه مډک ډالر زما په یاد دي. په کندهار کې خلک درلود، په ولایت کې خلک د شتنګر ټولول امریکایانو، د شپې درمندان ټولول وړل، او دغه خلک ګوره دېش درې دېش کار د مخ په پېښور کې وس څوک مړ دي، څوک ژوند دي، څوک په افغانستان کې څوک وتل دي، نومان د ناخم دغه امریکایانو باغ شو کې ډېر په کرورو کرورو ډالر کول دي، راوړل د خپل قومو پر دغه حکومتانو پر اکثر ویشل، چې دغه عمله وځي د څلور تیارو سره د پلان کړل، او کې وخت نظر درلود. یو خدغه هم ستنه د ګران صاحب کوم، او بل دغه پښتنه کومه، چې د یو امریکایي په پنځوایي کې په کندهار کې یو کور نن او تیاتل شد یو ماشمان کښنان شهیدان کړ، دوی خو یو قانون لري د اخبار، دوی خو یو قانون درلود، دوی ګوره وس عرب کدا کار وکشته، ولا کار وکي عرب کدا کار وکي، ولس او عوام ممرن امریکا، دوی خو یو قانون درلود، دوی خو ګوره تاسو نه ټو ولې د دنیا وال مړي اشار بوله پر افغانستان باندې د کفار اشار وسو په کورو وتل نه وتل، د زمون خلک ملګری سول خلک در به در کړ، ټوک ټوک کړل کونډیانې چې مان مایبینه په افغانستان کې ګرځې، دوی خو به قانون درلود، دوی ویل دا څومره کول عربو کې وکړ، دوی ویل زموږ سره دا څومره وکړه، او چې دا عمله دوی په وخت کې پلان درلود، مېلمه ته وامه کېده د څلور تیارو سره دا پلان بستا کې د مېلمه سم دا پښتنه د خورجان.
ډیره مننه ګران صاحب، مخکې هم دې پوښتنې ته یو څه ځواب ورکړی و، دا چې په افغانستان باندې هدف د حملې څه و او د پردې تر شا څه خبرې وي، دا پوښتنې مخکې هم ګران صاحب ځواب ورکړی، خو بیا هم هغې ته به ورشو. اوس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو، هغه به راواخلو، بیا هم بسته راګرځو.
السلام علیکم، مویب لا خبره کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کی امریکا کی د 11 ستمبر واقع پیښ شو، د امریکای د پاره په خپل ډیر به عوامل پیدا کړ. تقریبا شل کاله قدر امریکای د 11 ستمبر توانونه چې دغه ورکل، او د خپل بیا کلی په نتیجه کې ځان تر دا ځای راورسوي چې نن په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړچ ده هغه پر خپل چا باندې اچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام سازادی خزر په خیر دی مت شریف له سکسی دی جوړ خو بس خاطر نه دا دی چې د اسلام ننګ وو ټول کو په نړۍ ته روشوي، خاطر خو نه دا دی ډیر په ژوند کې بخیر دی، ډیر مردار کړه، ډیر موږ تاسو سره څه مور سره وکړو شروع کفاره سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مخلص د کابل ولایت نه، د امریکا کې د ستمبر پیښه کې مونږه افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودردیده چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه، هغه دلته نه و، هغه ثابت نه کړله، هغه دلته پیدا نه کړ، هغه په پاکستان کې پیدا کړ. افغانستان یو جنگ صحنه وګرځېدله، افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا، د افغانستان شتمني کنګاله کړله، افغانستان چې څه قانونه نور هر څه درلیدو هغه امریکا ځان سره یوړ. خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډیر ضرور سي چا ورور شي، سو چا پلار شي، سو د جنګ کې او چا ماما شي، سو هر یو کور په کور درانه درانه غمونه ورته پاتې سو. بالاخره چې آخر دوحه تړون ورته لاسلیک کړو. مننه، السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده و سم ورګرزو. ګران صاحب ته، ګران صاحب تاسو پز مونږه کاوري اوریدونکو هم تاسو نه یو پوښتنه درلودله، تاسو مخ کې هم جواب ورکړی، خو زه به یو بل پوښتنه کې دغه پوښتنه هم راوخلم. دا چې د ترهګری پر ضد د مبارزه په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو رئیس روانه ول، په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ، په افغانانو یې اغیز سوالي، او افغانانو په کم قیمت دغه دوه لسیزې تیر کړې؟
مننه لږو ځوانانو څخه چې پوښتنه مطرح کړې دي. د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خو دا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هیواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري، او دغه سی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګری کیدای شي، او هم ترانس نیشنل ګروپونه دي چې هغوی دغه ترهګری په مخ بیایي، لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې جیش محمد دی، سپاهی صحابه دی، او ځینې نورې ډلې دي، لشکري جنګوي دی، او داسې په سلګونو نورې ډلې دي خواږېخوا موجودې دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیایي. رابسو دې ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و، هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلپات دا غول باندې موږ سخت خوشینی یو، او بل دا دی چې هغه چا سي یا استرالیایانو یا مثلا انګریزانو، امریکایانو او ځینو نورو سي په کورونو ورننوتی دي، یا دغه سي زموږ او تاسو خوندو ته یې بې عزتي اړولې ده، هغوی شهیدانې کړي دي، یا دغه سي سپین ږیري دي او ماشومان یا په بازارونو کې دغه سي په جنگ جګړو کې تلف شوي دي، په هغوی سخت خواشینی یو، او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي، او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا ده چې د سټینګر خبره تاسو وکوله، زه په هغه وخت وم دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولی پاکستان ته ورکړل، پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل، هغه کې ډېر هغه ته ورکړل دی، ګلبدین ډلې ته، بیا د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار و هغوی ته یې ورکړل، او یو تیاره دوه تیاري په هغوی باندې هغو کړلې سکوت یې ورکړ، او بیا همدغه سټینګر میزایل چې دا ډېره معاصره وسله وه په هغه وخت کې، دغه بیا په خپل په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل، او دغه د جهاد په حق له باندې ګوري د پاکستان د دفاع اوسنۍ وزیر په نوم د خواجه آصف، هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه ولا، او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولا، او همدارنګ دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه او د افغانستان دغه وخت له دولت او حکومت څخه. دا خو اوس پاکستانیان هم دغه سي په رسنیو کې ویلي، لږه جملې څخه هم دغه د خواجه آصف سي په خوای هم دا خبره کړې و په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و د نواز شریف په وخت کې، او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر ده، اوس هم دغه خبره ما د پاکستانی رسنیو څخه له ځان سره یادښت کړی، او دا خبره یې په همدغه الفاظو کړې ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژې دي، دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو را دې خوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالۍ کوي، رقابتونه کوي. د دغې سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریدورونو او دغسې د نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي. فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب، مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوه لسیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شوه، افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر ښه وویلې. اوس که په آخر کې دا خبرونه راټوله کو او په آخر کې دا راته وایي چې دغه د ناټو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نو وروسته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته دوه لسیزې هلته تیرې کړې، د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول که تاسو دا یاد کړئ چې په دې کې مثبت څه و؟ افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه؟ او بیرته دا کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی که، بیرته افغانان کوم حالت ته راورسېدل؟ که دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په داخره کې ووایي مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې فرشته جان چې دلته ګوري، اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 په افغانستان حمله وکړه، دغه هم غیر عادلانه ولا او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا، ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی وو د 9/11 په حادثه کې هغه القاعده و اسامه بن لادن و، باید هغه له عربو څخه غوښتی وای. او په افغانستان باندې چې حمله وکړه وګوري، دا یې هغه ډلې راوستلې چې هغه سخت په فساد کې ښکېلې ولې، او هلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه وه یا نیشن بیلډینګ و یا سټیټ بیلډینګ و، یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه، دغه سرته ونه رسېده. او بیا مثلا چې په دې باندې وپېدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی، زما په او چین په مخ کې ولاړ دغسې روس خپل نظامي قوت جوړ کړ، نو بیا امریکایانو په 2010 کې خو همدغه خلیلزاد دغو ته اشارې کړي دي، مایک مکال دغو ته اشارې کړي دي، او بیا دوی وویلې په 2014 کې همدغه طالب چې دوی ترهګر اعلان کړي ول هغه یې راوستل په دوحه کې قطر، په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت یې وپېژندل. یعنی دا امریکایان خپل وایي، ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې، دغسې په نورو رسنیو کې دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یوه دولت، یو مقتدره دولت، یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپېژندله. او بیا یې په دغه 9 فبروري 2006 کال چې د دوحې توافقه ورسره لاسلیک کړه، همدغه یې بیا راوستل په قدرت کې کېنول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست وخوړ، دغه هم زه فکر کوم صحیح نه دی. دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامي چوکاټ کې ډېره پاتې شي، ولې هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان، او دغه یې په تلف کېږي او له منځه ځي، او همدغسې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده، روسه او ځینې نور هېوادونه دي، هغه په مخ باندې ځي، او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
مسئله. ډیره زیاته مننه ګران صاحب، زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې بس ته ادامه ورکړو. ډیره زیاته مننه چې په خبرونې کې مونږ سره ګډون وکړو او اوریدونکو ته دا معلومات وړاندې کړل. د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 بحث درلود، ګران میرما پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونې کې میلمه وو. د خبرونې اخري شیبې دی، په دې اخري شیبو کې به زمونږ د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کړو. خدای مالشا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به است، صحت جامع به پرتان وي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دغه ورځ باندې د امریکا په تجارتی مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرښې ورځ ده، او بالاخره چې د دې له امله چې افغانستان ته هم د دغې ورځې وروسته په افغانستان کې د شل کلن امریکایي اشغال خاتمه هم وده، نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نو په هغه وخت کې خو موږ چې و زه خپله چې ومه کشر ومه، نو بعد هغه چې به دغه لسو کالو 2010 کال و 2011 کال کې د لسو کالو د یولسو کالو یا تر دولسو کالو پورې داسې به عمر مې درلودی. موږ به د لې سبقان وایي، درس به مې ویله چې کله به امریکایان راغلله نو بره به یې موږ ته یا پسکوچ یا بې چاکلیټ دا شیان به یې راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واخله بره به مو ور واچوی، نو چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه، موږ به په ډبرو ویشله. دغه زموږ کلی و، د خپل کلي ته مو نه پرېښوله. نو دغه هم خاطره ده چې دوی به هم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړې وې، چې راله ټانګان مې راته ودرو، دوی به هم په ډبرو ویشلو، موږ به هم په ډبرو ویشلو. نو لله الحمد امریکا او متحده ایالات ته موږ داسې کش ورکوي چې په 2020 کال کې مو د افغانستان څخه دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم، زه روزي محمد یم د کراچۍ څخه. د سپتمبر 2010 د افغانستان د خلکو دپاره یوه توره ورځ وه. زما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کنډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان د خلکو له شهیدانو پرته بله کومه خاطره خو موږ نه لرو، بس دغه ځوان و چې د شهیدانو هره ورځ شهیدان کېدل او جنګونه روان و، کوم پرمختګ یا مثبت اړخ موږ نه لیدلی پرته له منفي اړخه. نو ډېره مننه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او خاص کر د ازادۍ راډیو ادارې ته السلام علیکم ورحمت الله وبعد. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاده کړه چې داسې سپتمبر 2010 ته د دې په اړه په عامو افغانانو کې بدلون راغلو څه اندازه،
وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډیکو، وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبه دیدنا به دیدنا ورنظم، سبه دیدنا به دیدنا ورنظم، وطن پخدای فارما، وطن پخدای فارما، وطن پخدای فارما، وطن پخدای فارما. پکمالار دیرا وستما، وقتا پکما کما کمالار دیرا وستما، وستما وقتا پکمالار دیرا وستما، وقتا پکما کما کمالار دیرا دخته کې بمرم وطن په خدای سپارم پکم دخته کې بمرم وطن په خدای سپارم وطن په خدای سپارم وطن په خدای سپارم وطن په خدای سپارم.